ستړي مشي وخت ته غرمې 12 بجې په دې خبري غړې کې موزه نجيب امیر هر کله کوم په دې خبرونه کې کابل ته د پاکستانی سرلخکر د سفر کوهات کې د لټون د عملیاتو په لوګر کې د پرني ځانمرګي برید په اسلام آباد کې د ټولګوندي کانفرنس د پایلو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د سیالۍ په اړه خبرې بیل تر پورنو لرو نور پورنو هم شته چې وروسته درپیژنو او په سر کې خبرونه اورو د مجید بابرنه
د مشال خبرونو سرټکی د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي د افغانستان دښمنان د دوی دښمنان دي په کوهاټ کې د لټون د عملیاتو پر مهال د افغان کډوالو په شمول ګڼ شمیر کسان نیول شوي د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې په اهدافو سورلس هوایی بریدونه کړي مشال ریډیو کې اوس د مشال ریډیو د خبرو تفصیل اوري د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي تیر ورځ په کابل کې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په یو غړي خبري غونډه کې ښاغلي شریف زیاته کړه
زه کولای سم وایم چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي موږ ستاسو تر څنګ یو تر څو دې جګړې ته یو ځای ادامه ورکړو او د تروریزم له تهدید سره چې افغانستان او پاکستان ورسره مخامخ دي یو ځای مقابله وکړو
تیر ورځ جنرال راحیل شریف د پاکستان د پوز د استخباراتي ادارې مشر جنرال رضوان اختر سره په ګډه کابل ته تللی و او د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ یو شمېر نور امنیتي او سیاسي مشرانو سره هم لیدلی و د کوهاټ پولیس وایي چې دغه خار په بیلابیلو سیمو کې د 1300 ورځو د مشکوک وسانو د نیولو په مخه د لټون د عملیاتو پر مهال یې ګڼ شمېر کسان نیولي تیر ورځ مشال لري سره په خبرو کې د کوهاټ د پولیسو ویان فضل نعیم زیاته کړه د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو لخوا د برید نه پس په ټول هیواد کې د مشکوک کسانو پر ضد د امنیتي ادارو لخوا په دا ډول عملیاتو کې تر دا مهال په زرګونو کسان نیول شوي تیر ورځ د افغانستان په لوګر کې د پولیسو په هډ کوارټر د وسلوالو لخوا په یو برید کې 22 وسلوال وژل شوي او 9 نور ژوبل دي د لوګر ولایت قائم مقام گورنر نیاز محمد امیری تیر ورځ مشالې جو ته ویلي چې د برید 500 ځانمرګو برید کوونکو تر سره کړي
شلبان د 12 بجې د وطن دښمنانو د لوګر د ولایت جامنی قومندانی باندې هجوم راوړل یو تعداد شهیدان 22 نفر او وسپیرن زخمیان وکړل
بلخوا د یاد ولایت د ویان دین محمد درویش په خبره په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره ذکر یاتېدی شي چونکې د ځینو ژوبل شوو کسانو حالت مرګونی دی افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت سغدري د ډلې پر ضد د مبارزې ائتلاف پرون ویلي چې په شام او عراق کې د دې ډلې په مرکزونو په تیر یو شواروس کې 14 هوایي بریدونه کړي په دې بریدونو کې شپږ حملې د شامي خارکوبني تنګدي شوې چرته چې کورد ځواکونو د اسلامي دولت سغدري د مخه نیولې وه د دې ائتلاف په وینا کوبني تنګدي د اسلامي دولت ډلې د جګړې اته ځایونه یو پوسټه او یو موټر یې له منځه وړي د هوایي بمبارۍ په مرسته کورد ځواکونو د جنوري د میاشتې په پای کې وکولای شو چې د شام په شمال کې د کوبني خار واک بیرته ترلاسه کړي خو له هغې وروسته چې په کوبني کې ځینې کلي ونیول د دوی پرمختګ ورو شو دوه امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټان د عراق سر خار بغداد او شمالي خار اربل ته په دې موخه تللي دي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد روانه جګړې پر مهال د بشري حقوقو اهمیت ته وده ورکړي تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې د یاد وزارت د جمهوري پرمختګ بشري حقوقو او مزدورانو د حقوقو د څانګې مرستیال سیکرټر ټام ملوینسکي او د مذهبي ازادو لپاره سفیر ډیوډ سپرسټین د رواني میاشتې د اتمینه تر 11 منټې پورې عراق ته د خپل سفر پر مهال دغه هیواد حکومتي او غیر حکومتي مشرانو او د مدني ټولنې استادو سره لیدلی بیان یې زیاتوي چې د دې سفر پر مهال دواړو ډیپلوماټانو په دغه هیواد کې د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو خبریالانو په هیواد دننه د کډوالو استادو سره هم ملاقاتونه کړي دي د بیان تر مخه دواړو ډیپلوماټانو په دغه ملاقاتونو کې په مذهبي ازادو بشري حقوقو او د مدني ټولنې په خوندیتوب ټینګار وکړ په مریخ کې په ازمایشي توګه د اوسېدو لپاره د مارس 1 پروجیکټ لپاره د 500 خزو او 500 سړو نمونه غوره شوې دي. دغه پروژې لمخه په مریخ کې د آبادېدو لپاره به دغو خلکو ته د یوې مخې د تلو ټیکټ ورکول کیږي او دغه خلک بیا په مریخ کې ژوند کوي. د جرمني د یو کاروباري شخصیت بیس لانس په مالي مرسته د مارس 1 مشن پروژه کې برخه اخیستو لپاره د 2 لک نه زیاتو خلکو درخواستونه ورکړي وو. دغه پروژې لمخه به په مریخ کې په مستقل بنیادونو انساني آبادکاري کیږي او د 2025 کال نه به هر 2 کاله په 4 کسان لیږل کیږي. د دې پروژې لپاره د ټولې نړۍ نه خلک غوره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا او کیوبا استازي د خپلو مذاکراتو په دویم پړاو کې د ډیپلوماتیکي اړیکو جوړولو لپاره د فروری په 28 خبري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنسا کی پر نو ویل د مذاکراتو دا پړاو به په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې ترسره شي. د دې مذاکراتو لومړی پړاو د کیوبا په مرکز هوانا کې ترسره شو او د مهاجرت په مسایلو متمرکز وو. او اوس د لوبو خبر. په کینبری آسټریلیا کې روانه لوبه کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ په دې لوبه کې بنگلاديش تر دا مهال د وو لوبغاړو په سلو 2.25 منډې جوړې کړې دي. او د مشال خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنشانو بای احمد الله وړاندې کړي.
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 1.70 روپۍ اخستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 1.44 روپۍ او 1.45 روپۍ. یو پاوند 1.5555 او 1.5555. یو ارب اماراتو درهم 10.80 روپۍ او 10.80 روپۍ. یو سعودي ریال 6.80 روپۍ او 10.50 روپۍ. او یو افغاني په 1.78 روپۍ اخستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور کې باران وریږي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې کم نه کم 10 او زیات نه زیات 2، په بنو کې کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ 120 تاسو د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بای ورته تر غی وړاندې مجید بابر ته د پښتونخوا سیمه او نړۍ خبر نه وړاندې کول. په دې خبرونه کې به وره د پاکستان د پوز مشر وای د افغانستان دښمنان د دوی هم دښمنان دي.
And I would say enemies of Afghanistan are enemies of Pakistan. And we are there to stand by you and fight this war till the end.
په لوګر کې پرون د پولیسو په مرکز کې 14 کسان وژل.
په لوګر د ولایت امنیه کمانډاني باندې هجوم راوړل. یو تعداد شهیدان 12 نفر دي او وسپیرن زخمیان 9 کسان.
کوهارد کې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي. لزګونه کسان نیولې. عوامي نېشنل پارټي او ځینې نورو ګوندونو د کاشغر گوادر د لارې د نقشې د بدلېدو مخالفت وکړ.
حکومت زمونږ د مینې د محبت او د منطق او د دلیل په جبه پوه نه شو نو مجبورن بغیر عیني او غیر قانون لارې خپلې. مونږ چې کم دین د خپل خاورې تبعی نشو برداشت کړی. دا د پښتنو نه بلکې د پاکستان خلاف سازش دی.
دا مهال د استرالیا په مرکز کینبری کې د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه په میدان کې دي. روسته حال بسی دا وروسته اوري خو د دې میچ ته پیلیدونه وړاندې محمد نبی ساخیل ویل
زمون په پوره کوشش دا یی چې غړ ټیمونو سره ښه مسابقه وکړو. هغه ته موږ وویل په وګړو باندې باید مخکې له مسابقه سره وګورو چې وان سایډ نه وي. او که موږ خپل پلان سره لاړو نو کېدې شي په ټیمونو ته ماته هم ورته وایو.
اوس راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته سفر کړی او هلته یې د اجرایوي رئیس سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د افغانستان دښمنان د دوی هم دښمنان دي. افغانستان او پاکستان یو وار بیا د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. په دې اړه د افغانستان د ملي وحدت ته حکومت اجرایي رئیس او د پاکستان د قواو لوی درستیز په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې خبرې کړي چې تفصیلي تاسو ته مللی بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد او اړیکو پراختیا راغلې ده او پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر او د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره د افغان چارواکو له لیدلو وروسته د پام وړ تغیر لیدل کیږي. ښاغلی عبدالله د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د دې همکارۍ په اړه هیله څرګنده کړه. موږ هیله من یو چې دا سفر به د ګډ تهدید پر وړاندې چې موږ ټول ورسره مخامخ یو د دوه اړخیزو همکاریو سبب وګرځي. انشاءالله ګامونه چې پورته شوي دي او ګامونه چې په راتلونکي کې پورته کیږي زموږ سره به د دې ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس د ګډو تهدیدونو سره اړوند په لوګر کې پرونی حملې ته چې پکې شل کسه افغان پوځیان ووژل شول او په عین حال کې د لاهور حملې ته اشاره وکړه. د ښاغلي عبدالله په وینا داسې حملې یو ځل بیا د تروریزم پر وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې همکاري ته ضرورت پیدا کوي. ښاغلي عبدالله زیاته کړه د خلکو او افغان حکومت تل دا هیله ده چې ګاونډي هیواد پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکړي. د ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري او تماس تر پام وړ کچې پورې زیات شوی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په دې ګډه خبري غونډه کې وویل د اور لمبې چې په افغانستان کې بل دي د هغه تودوالی په پاکستان کې هیڅ کېږي. د ویل افغانستان او پاکستان لګټ تهدید سره مخامخ دي. زه کولای سم وایم چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. موږ ستاسو ترڅنګ یو ترڅو دې جګړې ته یو ځای ادامه ورکړو او د تروریزم له تهدید سره چې افغانستان او پاکستان ورسره مخامخ دي یو ځای مقابله وکړو. جنرال شریف زیاته کړه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو وروستیو هڅو شی پایلې درلودلې دي او پر تروریستانو فشار زیات شوی دی.
د پاکستان د پاو سرلخکر جنرال راحیل شریف په کابل کې ویل د افغانستان دښمنان د دوی دښمنان دي. په عین حال کې د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ دا ډول خبرې اترې مهم ارزوي او وایي چې ښایي نتیجې به ولري. کابل ته د جنرال راحیل شریف د سفر د څرګندونو په اړه د پاکستان د پوځي مقاماتو څرګندونو په اړه له پیښور نه ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر رضوان اختر په کابل کې د افغانستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د پاک افغان پولي پوګدو کې تروریزم په ضد روان عملیاتو خبرې کړې. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې مشر د سه شنبې پر ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او همدارز له شپږ نورو سیاسي او پوځي مشرانو سره ولیدل او ژمنه یې وکړه چې تروریزم ضد جګړه کې باید یو بل ملاتړ کوي او دواړه هیوادونه به خپل خاوره د یو بل پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. بیان کاږي چې دواړه هیوادونه په دې سلا شوي چې په خپلو سیمو کې به د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات جاري ساتي او همداراز به د پولي پوګدو کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پروسه لا پیاوړې کړي. په دې وروستیو کې کابل ته د پاکستان د پوځي پلاو سفرونه ډېر شوي او دا په تېرو درېو میاشتو کې کابل ته د راحیل شریف دریم سفر دی. کابل ته د پاکستان د پوست او استخباراتي ادارې د مشرانو سفرونه تر هغه وروسته ډېر شوي چې پاکستاني طالبانو ته تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 150 کسان وژل شول. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او دفاعي چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو د پوځي او سیاسي مشرانو ترمنځ دا خبره اترې مهمې ارزوي او وایي چې دا به د دواړو هیوادونو لپاره ښه نتیجې ولري. د پوځي او دفاعي چارو کارپوه د پاکستان متقاعد پوځي بریګیډیر محمود شاه د ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د جنرال راحیل شریف تورستی سفر په اړه وویل
چې زموږ د فوج په سلام مشر چې کوم دی هغه تل و افغانستان ته او افغان صدر سره هم ملاقات شو. د بابا خیال عملی اقدامات د مخکې نه شروع شوي دي او تاسو باید سیزنو په ځمکه باندې ګورئ چې کوم بارے میں عمل کی زما په خیال دا ټول راتلو ضروري دي چې نور د دې رابطې جوړ شي او نور عملي اقدامات باندې خبرې شروع شي. زما په خیال د پرایزیس خبره خلاف
کابل که اوس هم د پاکستان پوځي مقاماتو کابل ته د جنرال راحیل شریف او رضوان اختر د سفر نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو د دې هیواد رسنۍ وایي چې دواړو مشرانو له افغان مقاماتو سره په لیدنه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله په مشرۍ د میشتو وسلوالو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. بلخوا د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان دولت د پاکستان د پوځي استخباراتي دانې مشرانو ته د تروریزم په لمنځه وړلو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی.
تامس ریکس په فارن پالیسی مجله کې لیکي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا په ښکارا په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د مرستې خبره منل داسې اشاره ورکوي چې د پاکستان پوځ د حقانی شبکې او نور وسلوالو ډلو د مرستې نه لاس اخیستې ده. د لیکنې مهمه برخه تاسو ته شاهین بنری وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تیر ونه ویل چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ډلو مرسته کړې ده او دغه شان هند هم کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې باید دواړه غاړې د وسلوالو ډلې مرستې نورې ونه کړي، خو په دې خبرو کې نوموړي نه د حقانی شبکې نوم واخیسته، نه د طالبانو او نه د کومې بلې وسلوالې ډلې. تامس ریکس لیکي د پرویز مشرف لخوا په ښکاره د دې خبرې منل دا اشاره ورکوي چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د مرستې نه لاس اخیستل پیل کړی دي. بل دا چې وکاله وشو چې مشرف د واک نه لري شوی دی، نو د مشرف دا بیان د پاکستان د موجوده پوځي قیادت لپاره څه بدنامي نه راوړي. پرویز مشرف په افغانستان کې په تیر او اوس وخت دواړو کې د هغه ډلو حوالې ورکړې دي چې هند د خپلو ګټو لپاره کاروي، او په دې خبره زور ورکوي چې هند داسې کوي نو بیا د پاکستان په پوځ هم الزام نشي لګول کېدی. لیکوال وړاندې لیکي چې د پرویز مشرف لخوا په پاکستان او هند دواړو د وسلوالو ډلو د مرستې نه کولو غږ به هغه په سیاسي توګه بیا راژوندي کړي او دا د پوځ په ګټه هم ده. تامس ریکس وړاندې لیکي په افغانستان کې د کرزی د واک لري کېدل د پاکستان ویره کم کړې ده، او دا ښکاري چې د ولسمشر اشرف غنی سره پاکستان په اسانه کار کولی شي. لیکوال په افغانستان کې د چین د ګټو او د غلطه د پرمختیايي کارونو سره سره د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د چین د مرستې په اړه لیکي او زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې د پاکستان د طالبانو هلې ځلې دوام لري، او کېدی شي چې استخباراتي اداره ISI او پوز د دې خبرې جاج اخلي چې د وسلوالو طالبانو د مرستې نه کم تاوان کیږي هغه د ګټنه ډیر دی. تامس ریکس په پای کې لیکي چې د دې دا معنی نه ده چې ګینه پاکستان په افغانستان کې د هغه ډلو نه پشا کیږي د کومو چې وخت په وخت مرسته کړې ده، ځکه چې د دې خبرې په حق کې پورا ثبوتونه نشته.
زموږ غاکله مشال رادیو نوري اوریدونکو، په استرالیا کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. بنگلاديش ټاس ګټلې او خپلې لومړۍ پاڼه وکړله. دوی په مقرره 500 اورونو کې د نهو لوبغاړو په تاوان 218 منډې جوړ کړې، او په دې توګه افغانستان ته د 218 منډو هدف وټاکلو. د افغانستان د سکور په اړه به هم پراتلونکو خبرونو کې معلومات ترکو. د لوګر په امنیه قومندانۍ کې د طالبانو د حملې له امله نږدې 150 تنو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا حمله پرون شوې ده. د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون ماسپخین مهال د 500 تنو طالب وسلوالو لخوا دغه حمله وشوه، چې یو تن دغه حمله کوونکي له ځانه سره بارودي مواد هم دننه وړي وو، او د امنیه قومندانۍ د ډوډۍ خوړلو په کوټه کې ځان الوزولې. زموږ همکار له کابل راپور کوي.
یو شمیر طالب وسلوالو د لوګر په امنیه قومندانۍ په یوه حمله کې 22 پولیس ووژل او نورې ټپیان کړل. دغه حمله سه شنبه ماسپخین مهال وشوه، او یو تن دغه حمله کوونکی ورسره چاودیدونکي مواد د امنیه قومندانۍ په تامخانه کې په داسې حال کې چې لسګونه پولیسو د غرمې ډوډۍ خوړله وچول. د لوګر ولایت سرپرست نیاز محمد اميري وایي چې حمله کوونکی 15 تنه و چې د ملي او سیمه ییزو پولیسو د یونیفورم څخه په استفادې سره دغه حمله ترسره کړه.
شلبان دی دولس بجے دی وطن دشمنانو دی لوگر دی شملا جامنی قماندانی باندې ہجوم راوړا، یو تعداد شهیدان او دولس نفر دی او وسپیرن زخمیان وکړان. سو انتحاری و تنزا کسا سی یو ورشت دا تشبیر شو دری پا اول دا نظام خلکی لمن زستیلی او یو پا تام خانه کې ځان ته انتظار وکړ.
د دغه بریده مسولیت طالبانو پر ځان منلې او طالب وایي ذبی الله مجاهد په یو پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه حمله کې ګڼ امنیتي ځواکونه وژل شوي او ټپیان شوي دي. شاوخوا پنځه میاشتې مخکې هم د لوګر ولایت په امنیت قومندانۍ کې په یو انتحاري حمله کې اته تنه پولیس د دوی د یو قومندان سبزلی په ګډون ووژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول. یو شمېر افغان امنیتي او پوځي کارپوهان وایي چې د دغې حملې په مخنیوي کې د لوګر ولایت امنیتي ځواکونو بې پروايي کړې ده او باید ورڅخه پوښتنه وشي. د چارو یو کارپوه عتیق الله امرخیل د دغو څرګندونو ترڅنګ وایي چې دا شان عملی د امنیتي ځواکونو پر روحیې منفي اغیز کوي.
دو حالت دی، یو غفلت ده او یو په دغه پولیسو کې هر څوک چې ده هغه د طالبانو طرفدار یا د هغو نماینده ده او هغو سره ارتباط درلوده، رهنمایي ټوله له همدې سمته شوې ده. بېلزوم له دې نه چې څوک نه ده څوک نشي داخله کوي. یو انسان چې تلف کیږي مورال دې تیریخ کې خرابوي.
لوګر کابل ته نږدې له هغو نام نو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ فعالیتونه لري او په وار وار سره یې پر امنیتي ځواکونو مرګونې عملي کړي دي. خو وروستۍ عملې د لوګر ولایت اوسیدونکو ډېر اندېښمن کړي دي او وایي په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د امنیت قومندانۍ امنیت نشي ساتلی نو د ټول ولایت امنیت به څنګه وساتي.
اجمل تورمانو په کابل کې د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې د لټون عملیات پیل کړي چې په ترس کې لسلو نه زیات افغان کډوال نیول شوي. همدارنګه یو نیم سل په تعداد کې نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. پولیس وایي له دغو ټولو کسانو نه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. په سیمه کې زمونږ خبریال وایي چې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د برید نه پس په کوهاټ کې د لټون عملیات زیات شوی دي. طارق ورغزی له سیمینا حال راکوي.
امنیتی چارواکی وایي تازه عملیات د ګمکول سره ګیر چاپیره سیمو کې شوی دي چې پکې پولیسو یو سل دولس افغان کډوالو نه علاوه یو سل څلوېښت نور مشکوک کسان هم نیولې دي. د دوی په خبره د تیرو څو ورځو نه جاري په دغه عملیاتو کې دوی د نیول شوو مشکوکو کسانو نه غیر قانوني وسله هم ترلاسه کړې ده. د کوهاټ پولیسو وایان فضل نعیم مشال رډیو ته وویل نیول شوي کسان د تحقیقاتو لپاره نامعلومې سیمې ته رسولې دي. چارواکی وایي دا عملیات به د کوهاټ ضلع هرې سیمې ته غځول شي چې په دې کې دوی سره د پوځ مرسته هم ترلاسه ده. بلخوا گلزار خان په نامه یو افغان کډوال مشال لوډو ته وایي د پولیسو د غلطونې عملیاتو نه دوی ډېر زیات تنګ شوي دي. د پولیسو وایان فضل نعیم دا اومنله چې لټون عملیاتو په ترڅ کې بے ګناه خلک د دوی لخوا نیول شوي دي. د ویل په تازه عملیاتو کې نیول شوي ټول افغان کډوال بیرته خلاص کړي دي او زیاتوي چې دوی یوازې دیارلس هغه کډوالو خلاف قانوني کاروایي کړې ده کوم چې دلته په ناقانونه توګه اوسېدل. دا هم ویل په سیمه کې لټون عملیاتو په وخت دوی دا کوشش وی چې بے ګناه خلکو ته هیڅ تکلیف ونه رسیږي. واضح دوی چې 2014 کال د 14 دسمبر د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وسلوال طالبانو د خونړي برید پاس قریبا هر ورځ په ضلع کوهاټ کې د پولیسو لخوا لټونې عملیات کیږي. فضل نعیم په خبره په سیمه کې تر اوسه څلوېښتونه زیات لټونې عملیات شوي دي چې په دې کې پولیسو تر اتیاو پورې غیر قانوني افغان کډوالو نه علاوه شاوخوا 1500 مشکوک کسان تر اوسه نیولې دي. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده. د عوامي نېشنل ګوند په نوښت پرون په اسلام آباد کې په بلل شوي ټولګوندي زغونډه کې پریکړه وشوه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو ګټو ته په پام سره به په مرکزي حکومت د فشار اچول کېږي چې د کاشغر گوادر لاره بدل نه کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په دې موقعه وویل که حکومت د دوی غوښتنه ونه منله نو دوی به د کلاباغ ډیم په شان د دې لوی پروژې مخالفت هم وکړي. احمد الله له اسلام آباد نور حال په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه وایي چې بلوچستان له گوادره د چین تر کاشغره په پخوانی نقشه کې بدلون ورته په هیڅ صورت کې منظور نه دی او وفاقي حکومت د وړو صوبو سره امتیازي سلوک پریږدي. د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی ټولګوندیزې غونډې ته د یاد شوي ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل که حکومت په نقشه کې بدلون وکړو نو د منصوبې نه به هم لکه د کالاباغ ډیم په شان مسله جوړه کړو. د ټولګوندیزې غونډې په پای کې جاري کړی شوی ګډ اعلامیه کې ویلې شوي دي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه صرف شاته پاتې صوبې دي بلکې د ترهګرۍ له وجې هم د ټولو زیاتې ځپلې شوي دي. نو وفاقي حکومت له پکار دی چې نقشه کې بدلون په ځای د په زړه نقشه زر تر زره کار شروع کړي چې دا صوبې ورسره هم ترقی وکړي. د ټول ګوندیزي غونډې وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله وویل،
کم روټ په انیشل سټیج باندې جوړ شوی دی، دا الریډي یو نېشنل روټ دی، دا په فاصله باندې کم دی، چیپېستم دی، دا چونکه یو بیکور ایریا دا په دې لار باندې چې دا تیر شي غریبانو او پسمانده علاقو ته فائدہ ورسي. کدا اوس مونږه باندې هلې ولا ګورو چې دا به مونږه د پنجاب په هغه اگزیسټینګ روټ باندې بیا یو پرځای مچ دا بیا دوکې زیاتې مونږ ناکامول نه غواړو. دا پروجیکټ حکومت دورندیشې نه کار واخلي، ټول اپوزیشن د دوړو صوبو قیادتونه پولیټیکل هغه په اعتماد کې والی، ان شاء الله ډیر زر وخت حل به راوځي.
د قامي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا وای چې حکومت د پنجاب په ځای نورو صوبو ته هم توجه ورکړي او د نقشه کې د بدلون نه ډډه وکړي.
مونږ خو انفرادي طور باندې آواز اوچت کړي، نن یو قسم اجتماعي طور باندې دلته راغی، دا اوس مخ پر وړاندې بوزو. ما په تقریر کې موای چې دا یو حساس مسله ده، دا کم وسوسې دي، دا کم خلکو بدګماني ده، دا په یو طریقه لری کولی شي. هغه دا طریقه ده چې بھائی دا کم روټ چې دی هماغه روټ پی او په دې باندې به فوري طور باندې کار شروع کړو. دغه یو طریقه ده. زما په خیال پښتنو تمام دادا چې دادام تکلیفات هم تیر کړل چې مونږ ته بس ثمرات ملوشي او مونږ واپس خپل خو مدو.
د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي که حکومت زمونږ دا غوښتنه ونه منله نو په هیڅ صورت به دا منصوبه مکملولو ته پرې نه ږدو.
مونږ خو د اخیری حد پورې بزو، چونکه ټولې پارټۍ پرې متفق شو چې مونږ راست اقدام کوو. راست اقدام وایي ته چې حکومت زمونږ د مینې، د محبت او د منطق او د دلیل په جبه پوه نه شو، نو لازم ده چې ستا ایني او قانوني لارې څوک بندي، نو مجبورن بغیر ایني او غیر قانوني لارې خپلې. مونږ چې کم دین د خپل خاورې تبعی نشو برداشت کولی، دا د پښتنو نه بلکې د پاکستان خلاف سازش دی. دلته د سلسل جوړ شي خړوم به دغه جوړ شي، او که جوړ نشو څومره چې زمونږ زور دی مونږ هغه لګو چې دا رانه جوړ نه کړي.
یاد دی وی چې پټول ګوندی زغونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په شمول د قامي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا او د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله، د جمعیت علماء اسلام مولانا عطا الرحمن، د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی، د پاکستان پیپلز پارټۍ خورشید شاه، د نېشنل پارټۍ میر حاصل بزنجو، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ عبدالرحیم زیارتوال، د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل رؤوف مینګل، د بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي نسیمه احسان شاه او عوامي ورکرز پارټۍ فانوس گجر نه علاوه د پاکستان اولسي تحریک فاټا لایرز فورم او پېښور های کورټ بار غړو هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس ورزو کراچی ته. د سند صوبې په شکارپور کې د جنوري په 13مه نیټه د شیعهګانو په جماعت ته حمله پر ضد له شکارپوره لاریون پرون کراچی ته ورسید. لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات وشي او د شکارپور په پیښه کې ککړ کسان ونیول شي. په دغه پیښه کې د شپېتو څخه زیات عبادت کوونکي وژل شوي. له کراچی نه ظفر کریمی نور هار راکوي.
لاریون کونکي د یکشنبه یا اتوار په ورځ د سین صوبې له شکارپور روان شوي وو. دوی 13 شپه نا وخته کراچۍ ښار ته رسیدلي او دلته د نمایش په سیمه کې په احتجاج ناستي. په لاریون کونکو کې د شکارپور په پیخه کې د وجل شوو خلکو خپل خپلوان، ماشومان، زنانه او د شیعه ګوندونو مشران او پلویان ګډون لري. شیعه رهنما علامه امین شهیدی د دې لاریون مشري کوي. نوموړی وایي د شکارپور د پیښې درې هفتې تیرې شوي خو حکومت په دې لړ کې تر اوسه هیڅ ونه کړل او دوی دیتا مجبور شل چی سرکونو تا راوزی.
ہم نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ ریاست اعلان جنگ
دے. وای زمنگ دا یو غختن دا چی ریاست دے د وسلوالو په ضد جنگ اعلان کړي. نن د دغه وسلوالو په حملو کې د وجل شو خلکو تورسری او یتیمانان د انصاف د ترلاسه کولو لپاره سرکونو ته راوتل دي. نو موړی زیاته کړه په ټول پاکستان کې د وسلوالو بریدونه دوام لري خو ریاست تر اوسه د دې په ضد هغه سی ګامونه نه دی پورته کړی څنګه چې پکار وو. علامه امین شهیدی زیاته کړه دوی به تر هغه په کراچۍ کې په احتجاج سروي چې انصاف ورته نه وي ملاو شوی. لاریون کوونکو د شکارپور څخه د روانې دورستو د سین صوبې په بیلابیلو ښارونو کې غونډې او مظاهرې کړي او په دغه ځایونو کې د سیمې خلکو د دوی هرکلی کړي. تیره ورځ د سین صوبې په دویم لوی ښار حیدرآباد کې هم ګڼ شمېر کسان د دې لاریون کوونکو هرکلی ته راوتلي وو. بیګا نا وخته کراچۍ ته د رسېدو وروستو د مدني ټولنو استازو او د ایم کیو ایم ګوند پلویانو او مشرانو د دې لاریون کوونکو هرکلی وکړو. په لاریون کې شریک د مجلس وحدت المسلمین رهنما علامه مقصود ډومکی تیره شپه نا وخته له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل،
ادارے دہشت گردی روکنے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں.
ریاستی ادارے اس ہم د طرح گرئی د ختم اولو پلڑ کے زڑ نا زڑ دی. حال دانے چ وسلوال کلا د پیخور پسکول کی معشومان وجنی او کلا پ پیخور او شکارپور کی امام بارگاہ پنخ کبھی ہمداراز لاہور او کراچی کی ہم حملے کبھی پٹول ملک کے اور بل دے او د ریاستی ادارو دا حال دے. نوموړی زیاته کړه دوی د سند صوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته د احتجاجي ناستې د شروع کولو هوډ لري. بلې خوا ته سند حکومت د کراچۍ په ریډ زون کې د پرون راهسې د بندیز یو سل څلور څلوېښتمه ماده لګولې او د کراچۍ وزیر اعلی هاوس گورنر هاوس د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ او خوښ سیمو کې یې په احتجاجي ناستو جلسو او مظاهرو بندیز لګولی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ظفر کریمی د همدې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پېښور کې ټیک 12:30 بجې دی. مجید بابر سټوډیو ته راغلی لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرل راحیل شریف په کابل کې د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په یو ګډه خبری غونډه کې ویلي چې د افغانستان دښمنان د دوی دښمنان دي. د کوهارت پولیس وایي چې د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د 1300 ورځو نه د مشکوکو کسانو د نیولو په مخه د لټون د عملیاتو پر مهال یې ګڼ شمېر کسان نیولي. تېره ورځ د افغانستان په لوګر کې د پولیسو په هیډکوارټر د وسلوالو لخوا په یو برید کې 22 پولیس والا وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت داوه کوي چې په تیر یو شواروش کې د افغان پولیسو، پوځ او ملي امنیت ځواکونو د ګډو چاڼیزو عملیاتو په لړ کې چې کونړ، ننګرهار، تخار، کندوز، بدخشان، سرایپور، کندهار، زابل، اروزګان، لوګر، غزنی او د هلمند ولایتونو په اړوندو سیمو کې ترسره کړل. وو اویا تنه وسوال طالبان ووجل شول. 13 تنه ټپیان او یو تن د امنیتي ځواکونو له لوري ژوندی ونیول شو. په یادو عملیاتو کې یو اندازه وسلې هم ملي امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغلې دي. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت سرغړی ډلې پر ضد د مبارزې اطلاق پرون ویلي چې په شام او عراق کې د دې ډلې په مرکزونو په تیر یو شواروش کې 14 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا او کیوبا استازي د خپلو مذاکراتو په دویم پړاو کې د ډیپلوماتیکي اړیکو جوړولو لپاره د فروری په 18 خبرې کوي. په مریخ کې په ازمایشي توګه د اوسېدو لپاره د مارس 1 پراجیکټ لپاره د 500 ښځو او 500 سړو نمونه غوره شوې دي. دوه امریکایي ډوډکوري ډیپلوماتان د عراق سرخار بغداد او شمالي ښار اربل ته په دې موخه تللي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د روانې جګړې پر مهال د بشري حقونو اهمیت ته وده ورکړي. د امریکا او د استرالیا په کینبری ښار کې د کرکټ نړیوال کپ په سلسله کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د پروان لوبه کې بنگلاديش بیټنګ وکړو. د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 500 اورونو کې د 2 منډو باندې ټول ټیم آؤٹ شو. اوس به افغانستان لوبه کوي.
مجید بابر دته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس ورځو اسلام آباد ته او د سرار ظهیر ناورو چې پاکستاني ورځپاڼو نن په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې اداریه کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد تګلاره یا قومي اکشن پلان د هیڅ یوې ډلې یا جماعت نه دی، بلکې دا د ټول قوم د ترهګرۍ پر ضد یو اواز دی او په دې په عمل کولو سره له دې خاورې ترهګرۍ ختمې دی شي. د ادارې په وینا که چېرې حکومت او سیاسي ګوندونه پر اختیا له دې خاورې ترهګرۍ ختمول غواړي نو لومړی به له خپل منځي اختلافات ختمول وي او حکومت لبا یا د ریاست تحفظ خپلول وي او یا بور له سیاسي مفادات، ځکه چې ولس له د خپل بقا په جنگ کې د هیڅ یوې بېغورۍ لپاره ځای نشته. اداریه زیاتوي چې ځینې وختونو کې حکومت په خپله د مصلحت ښکار شي، ځکه چې مجرمان انجام ته نه رسي. نو باید چې حکومت په مکمله توګه سنجیده شي او د ترهګرۍ پر ضد چې حکومت څګلاره جوړه کړې ده په هغې په هر شان عمل درآمد باوري جوړ کړي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې په ټول ملک کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی او په دې موقعه د پولیو څاڅکو ورکوونکو لپاره د سیکورټي سخت حفاظتي اقدامات هم شوي دي او په دې کمپاین کې به 1.8 کروڑ ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې دا پولیو مهم په داسې وخت کې پیل شو چې یو ورځ وړاندې په سوات کې یو تن په پولیو ډلې ډزې وکړې او دغه رنګ د دې روان مهم دوران د پنجاب په جلالپور سیمه کې یو تن په پولیو ډلې حمله وکړه. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې همیش په پولیو ډلو حملې کیږي او هم په دې وجه دا ډیر خطرناک ګرځېدلې دی. خو د دې سره سره که وکتې شي نو یو طرف ته د دې په وجه باندې په نړۍ کې هم د پاکستان بدنامي کیږي ځکه چې د داسې پیښو په وجه باندې بیا د پولیو ټیمونه خپلې ډیوټۍ ته غاړه نږدي او دارنګ پولیو کمپاین ناکامه شي. اداریه اخري کې لیکي پکار ده چې حکومت داسې یو لاره راوباسي چې یو طرف ته د پولیو قطرې هر ماشوم ته ورسي او بل طرف ته په ورکوونکو ډلو هم حملې نه کیږي او په دې کې تر ټولو مهم کردار د علاقې سپین لوبي او عالمان ادا کولی شي. نو باید چې حکومت دغه خلک په اعتماد کې واخلي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د حکومت پر هغې فیصلې اداریه لیکلې چې له مخې د سکولونو وکیلانو امنیت په خپل استادانو وکیلانو ته سپارل شوی دی. امریکایي ټایمز ورځپاڼې بیا په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ټکانو د مصر د برید په اړه راپور جوړ کړی. تفصیل د عبدالحی کاکړنه.
پاکستانی ورځپاڼې ډان خپله اداریه د ټولنې پوځي ډوله کول تر سرلیک لاندې لیکلې ده. ورځپاڼه وایي د پېښور پور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته په پاکستان کې ډېر څه بدل شو، خو البته دا به وخت ثابتوي چې د دې نتیجې څه دي. خو د ادارې په خبره یو داسې بدلون راغلی چې هغه بېله شکه د هیواد راتلونکی نور هم پورته شدده کوي. ورځپاڼه دغه بدلون د خیبر پښتونخوا د حکومت هغه فیصله یادوي چې په سکولونو کې استادان، څوکیداران او د باندې سیکیورټی ګارډ ساتي. ادارې زیاتوي چې اوس ماشومان د ټوپک په سوري کې سکولونو ته ننوځي. د ورځپاڼې په خبره د صوبایي حکومت استادانو ته د وسلې چلولو تربیت ورکول یو ټکان رسونکی عمل دی. د ډان په وینا خبره یوازې د تعلیمي ادارو خوندي کولو پورې محدود نه ده، بلکې له دې سره ستونزه نور هم زیاتیږي. دا شاندان لیکي چې د زیارت په ورځ پېښور های کورټ صوبایي حکومت ته حکم ورکړي چې وکیلانو ته دې هم د وسلو لایسنسونه جاری کړي. اداري وایي خبره یوازې ناروزل سو خلکو ته د وسلو په لاس ورکول نه دي، بلکې دا د ټوپک د مخنیوي لپاره په کورونو او لارو کوڅو کې د نورو وسلو ذخیره کولو یو ښکاره کوشش دی او هغه هم داسې خلکو ته وسله ورکول دي چې د ریاست استازیتوب هم نه کوي. بل خبره ډان دا کوي چې خفه کوونکې خبره ده چې خپل خلک هم د میرټ په حساب پر دې موضوع بحث او مباحثه نه کوي. بل طرف ته ټایمز ورځپاڼې په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مصر د فوجي کاروای په اړه رپورټ خپور کړی دی. رپورټ وایي دا لومړی ځل دی چې مصر د دوشنبې په ورځ د لیبیا د درنا په سیمه کې هوایي بمبار وکړ. د لیبیا فوجي چارواکو هم د برید تصدیق کړی دی. ټایمز وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو ویشت یرغمل مصریان ووژل او د هغو ویډیو یې خپره کړه چې په جواب کې د مصر ولسمشر جنرال سیسی بیړنۍ غونډه راوبلله او خبرداری ورکړي چې د خپلو وژل شوو کسانو انتقام باخلي. ټایمز لیکي مصر تر دې وړاندې په پټه لیبیا ته وسلې ورکړې وې، خو د ورځپاڼې په خبره تر برید وروسته هم د دوشنبې په ورځ د لیبیا پارلمنت د مصر پر خپله خاوره برید تیری یا جارحیت وبللی او زیاته کړه چې لیبیا یو خودمختار ملک دی او د ترګری پر ضد باید په خپل اقدام وکړي. ټایمز پر مخ لیکي بلخوا د لیبیا په گاوند کې پروت اټلی هم د جمعې پر ورځ د هوټ څرګند کړ چې د ملګرو ملتونو د هر هغه قرارداد حمایت وکړي چې په لیبیا کې د مداخله اجازه ورکوي. د رپورت په خبره اټلی د اسلامي دولت د ممکنه برید لبیری په ترابلس کې خپل سفارت وتړلې او د سمندر د لارې د سفارتي عملې سل کارکونکو بیرته هیواد ته راورسول.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ایران د ولسمشر مرستیال وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی همکاریو پراختیا لپاره مهم دی. محمد شریعت مداری د سې شنبې په ورځ د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس سره په لیدنه کې وویل دغه سند به ایران د افغان ولسمشر په سفر کې لاسلیک شي. ښاغلی مداری د سې شنبې په ورځ کابل ته ورغلی و ولسمشر غنی سربیره د اجرایي رئیس په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره ولیدل او له خپل لوري افغان چارواکو ته د همکاریو ډاډ ورکړ. په دې اړه راپور له کابل نه مونږ ته رحمت الله افغان لیږلی.
د ایران د ولسمشر مرستیال وایي په افغانستان کې سوله او ثبات د ایران په ګټه دی او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک د افغانستان د سولې لپاره ګټور دی. د ایران ولسمشر مرستیال محمد شریعت مداری د سې شنبې په ورځ له کابل څخه د لیدنې پر مهال د ملي وحدت حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک یې د افغانستان او ایران د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور وباله. ښاغلی شریعت مداری هیله څرګنده کړه چې یاد سند به په نږدې راتلونکي کې ایران ته د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د سفر په بهیر کې لاسلیک شي.
هیله لرم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس به په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر وکړي. د دې سند چوکاټ چې د دواړو هیوادونو د همکارۍ د پراختیا لپاره مهم دی تایید او لاسلیک کړي، او دغه سند چې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي په امنیتي حوزو کې به روښانه او درسته ګټه ولري.
د ایران د ولسمشر مرستیال همدارنګه ډار څرګند کړ چې د ایران او افغانستان ترمنځ لاسلیک کېدونکي ستراتیژیک سند به په اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخو کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټور تمام شي. ښاغلی شریعت مداری په خپلو خبرو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. د ایران مرستیال ولسمشر له عبدالله عبدالله وړاندې له افغان ولسمشر محمد اشرف خانی سره هم لیدلی وو، او په ورته وخت کې په کابل کې د ایران او افغانستان ګډ سوداګریز نندارتون هم پرانیست. ایرانی چارواکي په داسې حال کې له افغانستان سره د همکاریو او د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي چې د راپورونو له مخې تل داسې ویل کیږي چې ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په ایران کې د افغان مهاجرو شکنجه، اعدامونه، افغانستان ته غیر قانوني وسلې لیږل او په بندرونو کې د افغان سوداګرو د مالونو درول هغه څه دي چې په تیرو کلونو کې ایران ورباندې تورن شوی. بلخوا د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ایران د افغانستان له پخوانیو دوستانو څخه بولی او وایي چې افغانستان ته د ایران د ولسمشر د مرستیال سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم دی.
ستاسو راتګ د دواړو هیوادونو د همکارۍ او د پراختیا لپاره مناسب او له ورورګلوي او دوستۍ ډک دی، او دواړو هیوادونو ته مهم هم دی.
کڅه هم د ایران مرستیال ولسمشر افغان چارواکو ته لا تروریزم او اسلامي دولت د ډلې په ګډون لا ټولو لورو سره د مبارزې په برخه کې ډاډ ورکړ. خو دا څه ویل کیږي چې ایرانی چارواکي ډیر ځله له افغان حکومت سره په خبرو کې صادق نه دي پاتې شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دوستي او همکاري مهمه بولي، خو ټینګار کوي چې له ایران سره د اړیکو د پراختیا په برخه کې افغان چارواکي باید له احتیاط نه کار واخلي.
چین په افغانستان کې د نوو لویو پروژو د تطبیق ژمنه کړې ده، او په ورته وخت کې پیکینګ ویلي دی چې په افغانستان کې به د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. د دغو ژمنو د تطبیق لپاره پیکینګ د سیمې له هیوادو او عربي هیوادو سره اړیکې نیولې دي او له طالبانو سره یې هم کتلې دي. زموږ همکار احمد شیبر پر راپور لري.
چین غواړي چې خپل ګاونډی افغانستان له ګډوډیو وژغوري. په تېر بیا چې لوېدیځ ځواکونو خپل محارب ماموریت په دغه هیواد کې پای ته ورساوه، یو کال وروسته تر دې چې په اقتصادي امنیتي برخو کې چین په افغانستان کې دلچسپي پیدا کړه، اوس یې د سولې په خبرو کې مخکښ رول خپل کړی دی. پیکینګ هڅه کوي چې د کابل حکومت له طالبانو سره د خبرو پر میز کښینوي. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې ګاونډي هیوادونه باید په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي.
د افغانستان او د سیمې د ثبات لپاره دا اړینه ده چې ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره په څلورو برخو کې مرستې وکړي. د ملي یووالي حکومت ملاتړ او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ احترام وکړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خپل کردار اولوبوي. اقتصادي مرستې د ورسره وکړي، او څلورم دا چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په ټینګولو کې د ورسره مرسته وکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې چین دې ته چمتو دی چې د افغانستان د سولې په خبرو کې تعمیري نقش ولري. لیکوال او خبریال احمد رشید د ازادي رادیو ګندهارا ویب سټ ته وویل چې دای په دې نظر دی چې چین اوس له ټولو هغو مهمو ډلو سره په ارتباط کې دی چې د افغانستان په شخړو کې دخیل دي.
چین د ډېرې بېطرفۍ سره راوړاندې شوی دی. ټول قوتونه د طالبانو په ګډون د چین د بېطرفۍ لپاره د هغه درناوی کوي. چین په جګړې کې برخه نه ده اخیستې، دوی د یو یا بل اړخ پلوي نه ده کړې.
چین سان یوکشی د جولای په میاشت کې د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه. د احمد رشید په وینا له دې سره پیکینګ په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره د سیمې په کچه را مخته شو. چین له کابل او اسلام آباد سره یو درې اړخیز ارتباط ټینګ کړی دی، څو د دغو هیوادو ترمنځ همکاري او دوستي زیاته شي. چین په ورته وخت کې له تهران کابل چین او هند کابل چین سره مثلثونه جوړ کړي دي. احمد رشید وای
what they are trying to do is to bring all these neighbors along.
په دې ډول چین هڅه کوي چې دغه ټول ګاونډیان له ځان سره کړي، او پر هغوی دا ومني چې چین په سوله کې نقش لري.
زمونږ د همکار احمد شبر راپور مورید. چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو نښتو له کبله د خیبر ایجنسۍ له باړې بې کوره شوي په زرګونو کسان به را روانه میاشت خپلو کلو ته واپس تلل شروع شي. دوی سره د نغدو پیسو، خوراکي مواد او د بیا بحالۍ په لړ کې مرستې کېږي. بلخوا په جلوزو کې هم کې میشته د باړې کډوال وایي د موبایل سیم کارتونو په ذریعه د مالی مرستو پیسو راویستلو طریقه دوی دپاره ډېره جنجالي ده. حکومت ته کومه ساده طریقه خپله کړي. زمونږ همکار بشیر ګواخ راپور کوي.
د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم وایي چې د خبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو لپاره یې ټولې تیاریانې کړي او تر اوسه یې په زرګونو دغه کډوالو ته د پیسو راویستلو لپاره موبایل سیمونه ورکړي دي. د دې ادارې یو چارواکي عادل ظهور مشال رډیو ته نن وویل چې د راتلونکي میاشتې په لومړۍ ورځو کې به د باړې کډوال خپل سیمو ته ستنول شروع کړي.
انتظامات شوی دی دا غی سٹیٹس دس دی چې مونږ تقریبا 35000 خلکو ته موبایل سیمونه ورکړل دي. هغه کې ډیر زیات چون کې لګ فیل باندې مسئلے راغلي چې ابو هي چې یار ما خاون بهر دی چې ابو هي چې یار مطلب زمونږ چې کم کور والے دی اگر اتلې نشي یا نو څه مسئلے وي نو هغه وجه باندې چې کوم نه پروسس لګ لیک شو مونږ له ټایم اوس گورنر صاحب نه یار دا مطلب دا مونږ مارچ فرسٹ ویک اف مارچ مونږ
د یادونې وړ ده چې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي اکثره خلک د جلوزو په کم کې اوسېږي. دوی په تیرو وختونو کې د مالی مرستو ترڅنګ د خوراکي موادو د ورکړې غوښتنه هم کړې وه. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي عادل ظهور ویلي چې واپس لونکو کډوال سره به د ډبلیو ایف پی په مرسته د خوراکي شیانو او نورو سیزونو مدد کیږي.
مطلب امبارکیشن پوائنٹ باندھے ورکو تعلیم دفارا ہوتا ہو اسپیشلی ٹول فاٹا سیکریٹ فوکس ہوم دے داغے دفارا ڈیر زیاد فنڈ میں پوچھے بھی دی چکم میں انیشلی چسمرا مطلب ریہیبلیٹیشن چسو تو وی ریکنسٹرکشن آغا شروع شویم دے پیسے ڈپارٹمنٹ پر ریلیز شوی دی.
په همدې حال کې د باړې بې کوره خلک د سیم کارډونو په ذریعه د پیسو راویستلو له طریقې شکایت لري. د جلوزو په کم کې اوسېدونکي د باړې د کډوالو یو مشر سهیل افریدی پرون مشال رډیو ته په دې اړه وویل
مونږ دا غواړو چې خلکو یو د ټولو نه مخکې خو چې دا سیم کومه طریقه ده، د سیم د راخستو چې کومه طریقه ده چې دا ورته اسانه کړی شي. خو چې د کم کسان لکه اوس دلته نشته یا وفات شوي دي یا د هغوی ګوتې نه لګي، هغوی د تصدیق دا طریقه باندې هغوی ته اسانه کړی شي. باقي په علاقه کې چې کم د زندګۍ د تېرولو لپاره بنیادي ضروریات دي لکه سکول شو، اوبه شو، بجلی شو، روډ شو، چې د هغې په فوري په ایمرجنسي بنیادونو باندې هغوی ته بندوبست وکړلی شي.
د خبر ایجنسۍ په باړه کې په تیرو 15 کلونو کې د وسلوالو پر ضد بیا بیا پوځي عملیات شوي دي. خو په دې وروستیو کې دغلته د خیبر ون په نامه عملیات وروسته اوس پوځي او پولیټیکل چارواکي وایي چې له یادې سیمې وسلوال وستلي او بې کوره شوي خلک کولی شي اوس خپلو سیمو ته ستانه شي.
د بشیر ګواخ راپور مورده. اوس هم د کرکټ په اړه، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي وایي په نړیوال جام کې د لویو ټیمونو د ماتولو نیت لري. د ملي ټیم کپتان محمد نبی ساحل مشال لري ته ویل افغان لوبغاړي اوس وخت او خاص انتیاوی لري او هڅه ده چې د ټولو ټیمونو په وړاندې خلوب تر سره کړي. نو موري د سرګندونی د بنگلاديش سره د مقابلې نه وړاندې کړي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس د لویو ټیمونو د ماتولو په لټه کې ده. دا خبره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی اساخیل د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې وکړه. ښاغلی اساخیل وویل افغان لوبغاړي څو کلنې تجربه لري او هڅه یې دا ده چې نه یوازې بنگلاديش بلکې د ټولو ټیمونو په وړاندې بریا خپله کړي.
زمونږ په پوره کوشش دا چې غټ ټیمونو سره ښه مسابقه وکړو. بنگلہ دیش تھا
ښاغلی ساحل د لوبې په نورو برخو لکه بیټنګ او فیلډینګ کې هم د افغان لوبغاړو له پوره چمتووالي یادونه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان په داسې حال کې دا خبرې کوي چې بنګلاديشي لوبغاړو هم له څو ورځو راهیسې د 2015 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې خپلې لومړۍ لوبې ته چمتووالی نیولی. افغانستان او بنګلاديش یو وار مخکې سره لوبېدلی چې افغان لوبغاړو په بنګلاديش کې کوربه ټیم مات کړی دی. اخو د افغان ټیم یو تیز بالر دولت زدران وای که څه هم بنگلاديشي لوبغاړي له هي تجربې برخمن دي، خو افغان ټیم د خو بالرانو په لرلو سره کولای شي دا ټیم مات کړي.
بنگلاديش ته مونږ مثبت بالینګ دا او ینه پسته اوس بیټینګ هم ماشاالله ټول دا تر پریکټس میچونه مونږ وکړو یا د بیټسمنانو وخو چې مونږ هم تکړه یو او کدی شي چې مونږ راګیر کوو او مونږ کوشش هم د خدا چې مونږ سال دا د اول د بنگلاديش میچم ټارګټ کړا دا سکاټلند او سریلانکا دا
دولت زدران په داسال کې د افغان ټیم برلاسه په خو بلارانو کې ویني چې د کرکټ د نړیوالې شورا د ورستې معلوماتو لمخي بنگلاديش هم د مشرف مرتضی، شکیب حسن، عبدالرزاق او محمد رفیق په څیر تکړه بلاران لري. د 2015 کال د نړیوال جام لپاره افغان او بنگلاديشي لوبغاړو خپل تمرینونه پای ته رسولي دي. تمه ده د دواړو ټیمونو د چهارشنبه په ورځ د استرالیا په مرکز کانبرا کې د افغانستان په وخت سهار په 2 بجو سره مخامخ شي. د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام چې د استرالیا او نیوزیلند په قربتوب روان دی، تر اوسه په کې شپږ لوبې شوې چې په کې د امتیازونو په حساب نیوزیلند، استرالیا، جنوبی افریقا او هند په ترتیب سره خپل سیالان مات کړي دي. صفی الله ستنګزه، ازادي رادیو، د استرالیا مرکز، کانبرا.
په استرالیا کې همدا شیبه د افغانستان او د بنگلاديش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش لومړی لوبه وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې 218 منډې جوړ کړې. په دې توګه افغانستان ته د 218 منډو هدف وټاکه. دا مهال افغانستان میدان ته راوتی دی او په لومړي اور کې یو لوبغاړی د 2 وسوځېد او تر اوسه 2 منډې کړې دي. همالته په استرالیا کې د کرکټ زنو افغان نندارچیانو زمونږ د همکار سره خبرې کړې د دوی خبرې اور.
زمانم قاری سپینر جلیلی دے نن ډیر زیات خوشاله احساس کوم چې کمبرا ته راغلی مخبل د افغانستان د زرغون ملی بیرغ دلته ګورم او دا د دغه اتلانو مهنت او د دغه اتلانو د همت او د خواري او د زیار نتیجه ده. ان شاء الله ډیر با امید یو اول مم دی مات کړی دونن بیا ماتو د خیر.
زما نوم خوشحال تنیوال دی او زه له میلبن څخه راغلی یم سره له نورو ډیرو ملګرو. زه فکر کوم چې دوی مخکې هم راغلي او دلته ډیر پریکټس میچونه کړي. اگر چې کېدی شي داسې یو دغه به لږ فرق ولري چې دا کمرې لږ ډیرې وي او نننۍ میچ کې میچ لپاره ډیر ټکټونه خرچ شوي دي، نو دا فکر کېږي چې ډیر ښه به وځلیږي دوی.
زه کبیل شاه رشیدی دی میلبر هارنر ولیم دی کرکټ دی ټیم سپورټ دی پورا سارا دی ډیرو ملګرو. نن مونږ ډیر افتخار کوو چې په استرالیا کې مونږ بیرغ ځلیږي. هغه ډیر په خوشحالۍ ځلیږي. مونږ ډیر افتخار کوو په فضل دی خدای مونږ به دا میچ نن دی سپورټر په خاطر ګټو.
د خوست مدني ټولنو او ټولنیزو سازمانونو غړي وایي چې له مرکز کابل څخه سویل ختیځو ولایتونو ته د غزیدونکو برېښنا له پلان څخه خوست ولایت غورځول شوی دی. دوی غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت باید خوست ته د برېښنا د لیږدونې په باب خپلې ژمنې عملي کړي. نجیب الله لوخیل له خوست نه راپور راکوي.
د خوست د مدني ټولنې یو شمېر غړي چې د سه شنبه په ورځ د مدني ټولنو او بشري حقوقو په سیمه ییز دفتر کې راغونډ شوي ول، ویل چې په تیرو 14 کلونو کې خوستوال تل د پرمختګ او بیا رغونې د اساسي کارونو څخه بې برخې پاتې شوي دي. مدني فعال فیض الله غمخور مشال رادیو ته ویل چې
ولایت اوس هم د کابل سره په پخه سړک نه دی وصل شوی. دویمه خبره دا چې تر اوسه په خوست ولایت کې د پایبر نوري پروژه نه ده پلی شوې او همداشان اوس د برق کوم پای د څلورو ولایتونو ته درو ولایتونو ته د برق انتقال پروژه پیل شوې ده. داسې ویل کېږي چې په دغه پروژه کې هم خوست نشته. که چېرته خوست د افغانستان ولایت وي نو دوی ولې خوست هغه خدمات نورو ولایتونو ته مهیا کېږي؟ ولې خوست پکې شوی دی؟
په خوست کې د ځوانانو د یو مدني بنسټ مشر پاچا خوستی ویل چې خوستیو پانګوالو په پاکستان او عربي هیوادونو کې په بیلابیلو برخو کې پانګونې کړي، خو دوی د برېښنا د نشتون له کبله په دې ځای کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي.
په خوست کې پانګوال شته دي چې له پېښور څخه تر کراچۍ، لاهور، دوبۍ کې سرمایه ګذاري کړې دي، کوچنۍ کوچنۍ فابریکې لري. دا چې په خوست کې برېښنا نشته، دوی نشي کولای چې خپلې پانګې خوست ته انتقال کړي ترڅو هم خلق پکې کار پیدا کړي او هم یې ملي بودیجې لپاره مالیات ویل کړي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي وحید الله توحیدی دا نه مني چې سویل ختی زون ته د برېښنا د لیږدونې له پروګرام څخه خوست استل شوی دی. د ټلیفون پر لیکه مشال راډیو ته وویل چې برېښنا به په منظم ډول له کابل، لوګر، پکتیا او ورپسې خوست ته ولیږدول شي. د یادونې وړ ده دا مهال د افغانستان د مرکز په ګډون ډیری ولایتونو ته وارداتي برېښنا د منځنۍ آسیا د هیوادونو او یوه لږه برخه د ایران څخه رانیول شوې، خو کتونکي په دې باور دي کچیر افغان حکومت د اوبو په ګډون په نورو کورنیو طبیعي سرچینو پانګونه وکړي نو دا کار به د دې هیواد اقتصادي بسیاتوب او دایمي برېښنا لپاره ډیر ګټور تمام شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د محمد جن سید د ملک کورونو پرایمری سکول نه ودانې لري، نه بجلی او نه هم د اوبو سہولت. زده کوونکي وایي حکومت د دوی د کتاب پاڼه نه اړوي او دوی په سختو مشکلاتو کې ګیر دي. دا چې حکومتي چارواکي په دې اړه سوي دا به د شهنواز ترکزی پر راپور کوي.
دا محمود جنسی د تعلیمی ادارې د تنظیم د لاندې په شوقدر ملک کورونو کې جوړ سرکاري پرایمری سکول چې دوه وړي کوټې لري، انګړې نشته ده، د کوټو چتونه شلېدلې دي او د بجلی او د اوبو تنظیم نه لري او دا سات پکې 25 ماشومان زده کړې کوي. یو شمیر ستونزې پکې د ماشومان په نه هغوی ته ورپیښې دي.
زما شاهد الله خان، زموږ د سکول کې یو پکې نشته ری، بل اور روان دي، د بجلی بندوبست هم پک پکا دي، اوبه نشته ری، بس ماشومان هم دا شان دي. بلټه یو دی او بازا چر دیوالیم لګه خراب را چار دیوالی بس باران بس منگ یری گدسنه چ داس دغه نقصان پیښی.
په هر سکول کې اوبو، بجلی، هوادار کوټی او د لوبو وړکی الوی میدان د ماشومانو بنیادی ضرورت وي. خدا سکول دغه ټولو سہولتونو څخه محروم دی.
محمد زتلورم کی التمنګ سکولم ډیر وړو کې دغه چې منګ استادان منګ ډیر چي وي، منګ आवाज نه راغ، زمنګ سډیر مهنت کوي، خلک الته بار گاڑی تیریږي، دغه आवाज تیزی خراب دی، نه به کی بجلی شته، نه به کی اوبشتا، نه به کی د استادان د کې ناستو شته، نه به کی زمنګ د کې ناستو شته.
ماشومان وي چې په سکول کې لیټرین هم نشته دي او بل دا چې هر سحر دوه ماشومان بالټه واخلي او د نزدې جماعت نه سکول ته د سکول لپاره او براوړي.
برهان الدین، زموږ سکول کې د بورډونو خراب دي، کرسي مشلېدلې دي، ټراټونه زموږ شته دي، بيخي سکول کې جنډې تنظیم هم نشته دي، اوبه هم نشته، هم داسې وخت دی او بس چې باران چې چتونه مراساس یو بس.
نو دا ستونزې د حکومتي غړو سره شریک شوې دي او یا نه؟ د سکول مشر استاد وای،
زمانو فرمان الله ری، بالکل منګ ورته سات په سات ویلو لکه د پرنیچر د پاره ورغلیو چې یاره منګ سره دلته ایس قسمه سکورسای یا میز دا شیزونه نشته لري. د درخواست په جواب کې منګ د دوه ویلو شو چې یاره منګ سره په دفتر کې هیڅ قسمه یو سیز نشته لري، نه منګ سره د رجستر سره گنجایشته، منګ سره چاک نشته لري، منګ په خپل پیسو باندې خلو وروړو، منګ ته بجلی نشته لري، ماشومان یو ځای تکله سوري تکینو کله بل ځای تکي او کمرې دوه دي، کلاسونه 15 دي.
دا محمد جرسی د تعلیمي انتظامی له خوا د معلوماتو تر مخه لغو زیات 20 تعلیمی ادارې چې په شوقدر سیمه کې دي او تنظیم له هم د محمود جنسي د تعلیمی ادارې سره دي، نږدې ده چې د ادارې د چرسدي تعلیمی ادارې ته وسپارل شي، نو بیا ممکنه ده چې دې سکولونو ته هر رقم سہولتونه ورکړي شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود جنسي.
اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. د پتلوتلو کې تاسو همایون خان ته وښه خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
ون د چنارو تکه پوربل مالی دل زارو پټ پټ خندل ون د چنارو تکه پوربل مالی دل زارو پټ پټ خندل ون د چنارو پوربل مالی دلی زارو پٹ پٹی خندل او مالی دلی زارو پٹ پٹی خندل
ملی دلی دا زمی پی بیل لی دے ہر خواد چتلی دا زمی پسی تلی دے ہر خواد چتلی دا زمی پسی تلی دے یوزل ملی دلی دا زمی پی بیل لی دے ہر خواد چتلی دا زمی پسی تلی دے وارڈ مادی دار سبل مال دلی زارو پٹ پٹ خندل ونا د چنارو ٹکے پور بل مال دلی زارو پٹ پٹ خندل او مال دلی زارو پٹ پٹ خندل حیا باز رکھی محبت یمل کرو دا